په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزوي چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نو راپور نه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري اګمارل شوی ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملی کېدو مخکې له افغانستان پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوموه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغه خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې شمنی عملی شوی نه وي. د ډلې د امریکا نوی حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغه له افغانستان امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړي. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یو کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یو غلچکی برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوې دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبان وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانه لمخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بل خبر پانه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربوله ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکیولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولی دی.
له 16 میلیون دوزو څخه په لومړی پړاو کې 3 میلیون دوزه په دوو پیټو کې مخترالېږي چې 1.3 په لومړی پیټي کې او 1.1 میلیون په دوهم پیټي کې راولېږي.
د شاغلی نظری په وینا په لومړی پړاو کې به شاید اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. لبلې خو د واکسین ویشلو مؤسسه یا اتحادی کو واکس د کووید 19 لشتل لشه 3.1 میلیون دوزه واکسین به وسته هوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړی نیمایي کې ور وسپاري. دا خبره د دې اتحادی مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه. ویل چې په لومړی پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کیدونکې واکسین د 1.5 هوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند وی خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلوماټ ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. سپینې ماڼۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هاسپلبا د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوې ده چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنی چارو مرسیال وزیر و او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کریملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووېټ نونس د 3 میلیونه دوز واکسین د مرستې خبره کوي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رسیږي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې ګڼي چې د ځپونکو اقداماتو جریه د دوی په وینا له هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. په دوه منیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادۍ رادیو او یونیسف کټ اونیز پروګرام د یو بل کور کلی دی. اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه سوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه سوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره سوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي د دغه راپور په خبرګون کې ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کې دوه ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نور راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لار کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
شهروند محور است پا گذاشته
نشد. تر دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایدن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي کټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي، ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب الاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه د لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره یې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنې د روان میلادي کال تر مئی میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یو بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوی وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف ډنفور او پخوانی جمهوري پال سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډنفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالی مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یو وخت پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیر میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نوره په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د مئی تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حملې پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوري پال مخکښ سناتور لنسی ګرهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون یې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مئی د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواد د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمږه غلازده رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبو جو پر منتنې ته په 12 شپږنوي او په د افغانستان په څو الوی شهرونو کې د اف ام پر سل شهر 15 صفه هم صفه وځي ورېدلای سي زموږ خبرونه اوس په بل موضوع واخلو غدا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2020 کال کې د 2019 کال پرتل د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي شپږ شوې سلنه زیات شوې دي. د کمیټې د پنځم په پرات په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 102 شپږ سبتوي چې دا شمیر په 2019 کال کې 115 تر رسیدل. په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخبر ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندیشمن دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي. بل مهرباني وکړئ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندیښنه ښيي. دا راپور چې د پنځم دی پور سپور شو په کې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 102 حساب شوی چې په کې وهل تکول، تختول، تبکیدل، ګواخل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښيي. د دې کمیټې د عدالت وختنی برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې وو خبريالان وژل شوي، اتل لستنه ټکان لستنه وهل شوي، 90 کال کې نور بیا په نورو ډولونو ګواخل شوي.
په دې کال کې وو ته خبريالان د دندې پر مهال وو وژل شول، څلور خبريالان او د رسنوي کارکونکو په نورو ډولونو وژل شوي. په ټول کې د خبريالانو سره د تاسو خوادي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډیر مسؤلیت ورته پر شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څه وایي؟ په لدی وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخبر ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښيي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې لافغان حکومت نه یوازې دا چې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پرسونه کې ورسره همکاري وکړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنه سره خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایي طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت یې کړی پرته د تیرو سره کله نو ډیر کړی هر کړی دی. همدا د 2000 چې په ورسته یو ماشه کتابي نور په دې برخه کې ټول تر هغه زو پیښو تر رسیدلې یو یو شمېر کسان مجازات شوی او باندې اخلي د نو ځمونې چې شو کوم سره په نشته کې وجه شوی او د نور د طالبانو تر کنټرول باندې چې مو کې په هم دا ځای نه فوځه په اړه مو څه شته.
پریواجانی د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتی کی چې په دې ورستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان ته ځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي د هغو خبريالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نوومبر په 12مه نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مسافتي ماین د 14 په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شروع شوې. پریواجانی
بلې ډېر زیات مننه کوم دوستانو. لکه بل زموږ خبريال وو چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبرسوي راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو درې میاشتې پورې د کووېډ 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووېډ 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 60 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلې نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا وایروس پر وړاندې 3 میلیونه دوزه واکسینونه تر لاسه کړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړی پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
دشپارس میلیون واکسینونو لجملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رسیږي، خو ویلې دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به دوه ځلې مونږ ته راورسول شي چې لومړی بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
ښاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړی سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړی پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا وایروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا وایروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ای آر پی ایس سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ یو بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مو راټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4مه ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه د مخه یوه نړیواله موضوع لرو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جری له دې هوا د بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادي کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پنشه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو مدافع نړیواله ډله د ازادي کور چې مرکز په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت له دې هیواد بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4مه نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړی دی. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 15 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همدارس په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 15 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي د هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د استلو لاره پنهه کړي دي. پر راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی له ویره بهر ته کډه شوې دي د تشدد او ویره لې وی منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه شوي دي. نن د فبروري 4 چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار می د خولې د ننه سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر و، دا چې وړوه او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه وسوی. خو دوی میاشت کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې د ننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړې څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو تر منځ پټول
کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د وړانګو لاري دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه تر سره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغه ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د خغلی فردین په خبره وراثت د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوې دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 13,000 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندي معصومی جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغي د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در قسمت تداوی در کابل
په کابل کې د جمهوریت په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغي درملنې لپاره برخه لري. په ټوله کې افغانستان 15 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړي سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونی نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مواردل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د غرض یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خبرېږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټی کې لسمه څارون څخه اورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشترلژه 310 میلیون دوزه واکسین به وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه وورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیز شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د تیرې شنبې پورس پیل شوی وي او تیر ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغه لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سری پل ولد کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سری پل ولد د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولد منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي، لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی مشوب زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولي خپل کړي. د کرکټ نړیوالې ویبپاڼې کرک اسکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. ویبپاڼې لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت چې د عیسوي کال اوومه میاشت ده، افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سئ د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزي بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو یو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری تصاب دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاره کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لشمبي ورځ کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغند ګامونه پورته نکړي، خپل کاری اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټولي صرافيانې بندي کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا څلور زره صرافيانې چې په هر یو کې څلور پنځه کسه کار کوي بیکار کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده
ښاغلی روزوی وی تر هغه چې غوښتنې ونه منل شي خپل کار بندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چې نن پنځ شنبه خبر شوې پکې ویل شوې، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پوري باید ټول پولي خدمات په ټپو ودروي، او کڅوګ لدی پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وي، خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسي وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت:
مالی وزارت لټولو مالیه ورکونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پرانا کې یو شان مالیه راټولوي، او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خواد 14م مالی کال بودیجه هم نه د تصویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامست کیدونکو پایلې به خطرناک وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدی اغیزې کوي؟
خود اس کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نو ویلې کېږي.
نن په هم دی اکله د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
کومه وسیله کیږي؟ ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانو مې وایي، پټ شي چې مخکې تراسې وایي دې پې ولیدې. دوام وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړه واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویل، په سر باندې دی.